안녕하세요.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې مول دغه پیښو خبرو. ملګری ملتونه د افغانانو په لاسنیوي ټینګار کوي او وایي دغه هیواد کې له بې وزلو سره د مرستو زیرمې په خلاصېدو دي.
لکه څرنګه چې مې پخوا ویلي وو، د سپتمبر تر اخره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام یې په دې هیواد کې لري هغه خلاصېږي.
کابل کې د هغو کسانو شمېر ډېر شوی چې د کور توکي پلوري.
دلته راغلی ورور چې دغه ځینې لوښې دي، دغه خاص مشکلات دي، کار نشته، مزدوري نشته. وروره،
د اروپایي ټولنې پارلمان د ټولنې پر غړو هیوادونو انتقاد وکړ چې ولې یې ډېر افغانان ونه ایستل او هغه ژباړونکی هم له افغانستانه نه دی ایستل شوی چې دیارلس کاله مخکې د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ژغورلی و. نن پنجشنبه د سمبولې یوږی ولسمه او د سپتمبر دویمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. بریتانیا وایي که امنیت ښه وي کابل کې ډیپلوماتیک حضور ساتي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان د نوې ملي لسیزې په څیر یوازې پرې نږدي. او طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. بشپړ خبرونه. بریتانیا غواړي په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ولري. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر ډومینیک راب د بریتانیا د پارلمان د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته پرون دا خبره وکړه. د په کابل کې د بریتانیا د سفارت د بندیدو په اړه وویل:
موږ د جون په میاشت کې د بیړنۍ تخلیې لپاره هڅې پیل کړې. بیا مو سفارت تخلیه کړه او ورپسې مو په بشپړ ډول تخلیه کړه.
ښاغلی راب زیاته کړه که امنیت اجازه ورکړي، بریتانیا په افغانستان کې د دوامداره ډیپلوماتیک حضور هیله لري، خو په خبره یې د اوس لپاره دا ممکنه چاره نه ده. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر دا خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې طالبان له پنجشیر پرته پر ټول افغانستان واکمن دي او په کابل کې ټول بهرني سفارتونه تړل شوي دي. طالبانو له دې وړاندې ټولو بهرنیو سفارتونو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي دا ممکنه ده چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې په راتلونکي کې د ترهګرۍ پر ضد هوایي بریدونه له طالبانو سره په همغږۍ کې وکړي. جنرال مارک میلی پرون دوه ورځې وروسته تر دې چې وروستی امریکایي پوځي له افغانستان ووت، په واشنګټن کې خبري غونډې ته وویل کېدای شي چې د داعش او نورو ترهګرو وسلوالو پر ضد له طالبانو سره هوایي بریدونه همغږه شي. مارک میلی زیاته کړه چې تر اوسه سخته ده چې طالبانو په اړه وړاندوینه وشي او دا هم معلومه نه ده چې د ده په وینا دا بیرحمه ډله بدلیږي او کنه. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د نوې میلې سیزې په څیر افغانستان یوازې نه پرېږدي. شاه محمود قریشي پرون سکای نیوز ټلویزیون ته په یو مرکه کې نړیوالو ته خبرداری هم ورکړ.
ممکن کورنۍ جګړه وشي، شاید هر څه ګډوډ شي، شاید وضعیت بحرانی شي او له دې سره هغو سازمانونو ته فضا مساعده شي چې موږ ټول له هغو وېرېږو. نړیوالو تروریستي سازمانونو ته چې موږ نه غواړو د هغوی د پښو ځای په افغانستان کې پیدا شي او هلته وده وکړي.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه دې مخکې تر دې چې پر طالبانو باور وکړي، هغوی دې وازمایي او ودې ګوري چې دوی پر خپلو ژمنو عمل کوي او کنه. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبر ورکوي چې نیت لري د سرحدي ګارد تاسیسات د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان پر پوله جوړ کړي. دا هغه سیمه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پکې ناکراری زیاتې شوې. د سفارت په بیان کې چې پرون خپور شو راغلي دي چې په دې تاسیساتو کې به ګڼ شمېر سرحدي ځواکونه او د هغوی کورنۍ ځای پر ځای شي. په تاجکستان کې د امریکا د سفیر جان پومر ساهم په وینا په واشنګټن کې واشنگټن له 2002 کال را په دې خوا له تاجکستان سره په امنیتي برخه کې تر 300 میلیونه ډالر ډېر مرسته کړې ده. طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. وروسته تر دې چې دا بنسټپاله ډله پر کابل واکمنه شوې ده، د دوی له دې هڅې سره دا هیله پیدا شوې ده چې نړیوالې لوبې به د پخوا په څیر روانې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس حمید شینواری فرانس پریس اژانس ته وویل استرالیا ته یې د کرکټ د ملي لوبډلې د استولو اجازه ترلاسه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د نومبر له 28 د ډسمبر تر لومړۍ نیټې افغان لوبډله له استرالیا سره په هوبرټ کې ټیسټ لوبه وکړي. ټاکل شوې وه چې دا لوبه پروسه کال وشي، خو د کورونا وبا له امله وځنډېده. او ملګرو ملتونو د هوا د بدلېدو او په نړۍ کې د نفوس د زیاتېدو په خاطر په ځانګړي ډول افریقا ته خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د برخې مشر پیټری تالاس پرون په جنوا کې خبري غونډې ته وویل
په راتلونکي کې اټکل دا دی چې په ځانګړي ډول په افریقا کې به نفوس زیات شي او د هوا بدلون به هم ورسره شي. د افریقا جنوبي او شمالي برخې به له سختو وچکالیو سره مخامخ شي چې ستر ناورین به رامنځته کړي او شاید د کډوالۍ د بحران سبب شي.
د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې ادارې پرون د هوا د بدلېدو له امله د مرګ ژوبلې او اقتصادي زیانونو راپور خپور کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، راځو د خپرونې د سر راپور راخلو. د ملګرو ملتونو په وینا په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالی شي چې له هغو بېوزلو افغانانو سره مرستې کیږي. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا کې ژر تر ژره له افغانستان سره مرستې ونه شي، هلته به ناورین رامنځته شي. بل لور ته د افغانستان په میلیاردو ډالر زیرمه د امریکا په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. د افغانستان د مرکزي بانک د رئیس هپلاوي یو غړي هڅې پیل کړي دي چې اجازه ترلاسه کړي چې له دې پیسو د دې احتمالي ناورین د مخنیوي لپاره ګټه واخیستل شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړ چې شایي روانه سپتمبر میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمبود یو بحران رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمیز الکبروف وایي د افغانستان له دریو جو برخه خلک خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا لري. الکبروف زیاتوي چې شمای را روان دی، سخت وچکالی ده، نو د افغانانو د خوړو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته. الکبروف خبرداری ورکړ که چیرته اضافي مرستې ونه شي، د سپتمبر تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. الکبروف پرون د کابل د ملګرو ملتونو غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل لکه څنګه چې مې پخوا ویلي وو، د سپتمبر تر اخیره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام یې په دې هیواد کې لري هغه خلاصې شي. له موږ سره به مواد نه وي، موږ بیا نشو کولی چې هغه ضروري خواړه چمتو کړو، ځکه چې موږ به څه نه لرو. د دې لپاره چې اوسنی حالت وساتو، موږ لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو ته یوازې د خوړو په برخه کې اړتیا لرو، څو تر ټولو محتاجو خلکو ته خواړه برابر کړو. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلی وو چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري، او په خبرې د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام له اټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته ضرورت شته، چې تر دې دمه د دې پیسو یوازې 90% ترلاسه شوی دی. نن 19 ده چې طالبانو کابل نیولی دی، خو د دې سربیره چې د دوی بیان صبیح الله مجاهد تیرونی ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به ټول بانکونه ژر تر ژره پرانستل شي، لا هم لوی بانکونه او د اسارو د تبادلې مرکزونه په بشپړ ډول نه دي خلاص شوي. د امریکا په میرلند پوهنتون کې د اقتصاد استاد شاه مهرابي چې له 2002 کال را په دې خوا د افغانستان د مرکزي بانک د بورډ غړی دی، د ولسمشر بایدن د ادارې غوښتي دي چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره دي طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان له کنګل شوي زیرمې د میاشتې له 100 تر 125 میلیونه ډالرو پورې وباسي. مهرابي رویټرز اژانس په مرکه کې وویل چې روانه اونۍ دی غواړي چې په دې اړه د امریکا د کانګرس له غړیو سره خبرې وکړي، او تمه لري چې ډېر ژر د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره دا مسله وڅېړي. د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9,500,000,000 له تقریبا 2 میاشتې راهیسې د امریکا د متحد ایالاتونو حکومت کنګل کړی دی. امریکایي رسنیو د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې د دې زیرمې د کنګل کېدو علت دا دی چې واشنګټن غواړي پر طالبانو فشار راولي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. واشنګټن له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د القاعده په څیر ترهګرو ته پناه ځای ورنه کړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
و مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو په وینا په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالی شي چې له هغو بېوزلو افغانانو سره مرستې کېدلې. دا بېوزلي افغانان تر ډېره هغه کسان دي چې وروستیو وچکالیو ځپلي دي او له خپلو سیمو هم بې ځایه شوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان دا مهال د خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او تر خیمو لاندې ژوند کوي چې دوامداره بشري لاسنیوي ته اړتیا لري. د افغانستان وروستیو پیښو د دغه هیواد پر اقتصادي وضعیت هم پراخ اغیز کړی دی. ډیری افغانان خپل د کورونو وسایل په کمه بیه په بازارونو کې پلوري او د سوداګریزو او خوراکي توکو بیې هم دغلته لوړې شوې دي. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د بانکونو بندوالی، د دولتي کارکوونکو د تنخواګانو نه ورکول او د وزګارتیا زیاتوالی د دې لامل شوی چې خلک د خپلو کورونو وسایل وپلوري. دا په داسې حال کې ده چې طالب چارواکو تل خلکو ته د هیواد د وضعیت د بیرته ښه کولو ډاډ ورکړی دی. ډیری افغانان د کور توکي د دې لپاره پلوري چې یا بې وزله شوي او یا له افغانستانه د وتلو نیت لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
دا د کابل ښار په وڅنډه کې د زړو وسایلو د پلور او پیر بازار دی. دلته د کورونو د وسایلو د خرڅلاو بازار ښه ګرم دی. د کابل یو اوسیدونکی عزیز احمد د خپل کور وسایل یو دکان ته د خرڅلاو لپاره راوړي چې په پیسو یې خپل وږي او ماشومانو ته نفقه برابر کړي. دای د لاس کسیز کورنۍ سرپرست دی. وای په تیرو څو وروستیو اونیو کې بیکاری اړکړای چې د کور غالۍ او نور وسایل د پلور لپاره دغه بازار ته راوړي.
دلته راغلم ورور چې دغه ځینې لوښي دغه خاص مشکلات دي، کار نشته، مزدوري نشته، وروره خلټه پلور دي نو مجبور یم کار نه یو شی خرڅ او خپل روزګار پتیر کړم.
خو عزیز احمد بریالی نسو چې د خپل کور وسایل د خپل بای په نیمایي هم وپلوري، ځکه چې د زړو وسایلو اخیستونکي یې ترې په ټیټه بیا غواړي. دای که څه هم په کابل کې د امنیت د ټینګښت لپاره خوښ دی، خو له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند د ښوالي او د کار لپاره دې ورته زمینه برابره کړي. له دې سره د دویم لاس توکو پلورونکي وایي په دې وروستیو کې ډیری خلک د خپلو کورونو د وسایلو د پلورلو لپاره دوی ته ورځي. د کابل په اتمه حوزې اړوند سیمه کې د زړو توکو پلورونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې د زړو توکو د پلورلو هټۍ زیاتې شوې. خلک له ناچارۍ او مجبوریت نه د خپلو کورونو توکي پلوري. څوک له هیواده د وتلو په فکر کې دي، څوک پیسو ته اړتیا لري. خو مخکې به چې کوم جنس په 10 افغانۍ وو، اوس په 15 افغانۍ پلورل کېږي.
یوازې د کورونو توکي نه، بلکې په دې وروستیو کې کورونه او موټر هم په ټیټه بیه پلورل کېږي. جان آقا هوتک د معاملاتو رهنما و دی چې له څو کلونو را په دې خوا د کورونو او موټرانو د پلور او پیر کار کوي. دای وای
کله کورونه موږ سره سفتي چې موږ زول افغانستان اوج د کورن په ګریو ورکا ګریو وای سپار سو دې ورکا مسته دې ورکا شپږ زره کوري لزر کوري په 3000 په 2000 ډالر په کرای ورکا او ګریو ورکا او زل لاړ دسی. ان موږ د دوه شې چې موږ د کور په ساتلې نو اکثریت خلک سره ځان د کورونو سفتي وای چې موږ زول افغانستان څخه وځو.
دا په داسې حال کې نه چې په دې ورستیو کې سوداګری توکو په ځانګړې توګه د لومړنیو او خوراکي توکو بای څو چندل وړې سوي دي. بلخوا بیا د بانکونو تړل کېدل، د ښوونکو او نورو دولتي او غیر دولتي کارکوونکو د تنخواګانو نه ورکول د کابل ښار اوسیدونکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د حکومت کارکوونکو او ښوونکو تر اوسه څو ځلې د خپلو تنخواګانو د ورکړې غوښتنه کړې ده او ځینې نور بیا په خپلو سیمو کې د بانکونو د پرانیستلو غوښتونکي سوي دي. خو طالب چارواکو تل خلکو ته ډاډ ورکړی چې اوس په هیواد کې امن ټینګ سوی او هڅه کوي چې د راتلونکي حکومت په جوړېدو ټول ستونزو ته د پای ټکی کېږدي او خلکو ته د سوله ییز ژوند زمینه برابره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د طالبانو د اسلامي حکومت پر جوړښت تمرکز کړی. ورځپاڼې د طالب چارواکو په حواله لیکلي دا ډله هوډ لري چې ملا هبت الله اخندزاده د خپل مشر په توګه معرفي کړي. د لیکنې په دوام کې راغلي تر اوسه معلومه نه ده چې دا اداره به څه وخت کار پیل کړي او جوړښت کې به یې یوازې طالبان وي او که نور اړخونه هم. د نیویارک ټایمز په باور د افغانستان نوی حکومت به د بشري او اقتصادي بحران په ګډون له یو شمېر جدي ننګونو سره مخامخ شي او ګڼ افغانان به اړ شي چې هیواد پرېږدي. نېشنل انټرست خبرونې په یو مطلب کې لیکلي هغه یو شمېر افغانان خپل هیواد کې پاتې دي چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی و. مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي هیواد به د هوا او ځمکې له لارې د دغو کسانو د ایستلو چارې ته دوام ورکړي. تازه طالبانو ویلي که هر هیواد غواړي افغانان وباسي مخکې له مخکې باید د سفر قانوني اسناد ورته برابر کړي. له افغانستان په وروستیو دو اونیو کې څه باندې 1,60,000 کسان د امریکا او نورو متحدانو لخوا یې وایستل شول. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان په مسأله کې د برېټانیا د بهرنیو چارو پر وزیر د هغې هیواد د پارلمان پر انتقاد لیکنه خپره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د برېټانیا کارګر ګوند د افغانستان د وضعیت په تړاو د برېټانیا د حکومت پر چلند نیوکه کړې او دا کار یې په تیر یو نسل کې د برېټانیا د بهرني سیاست لویه ناکامي بللې ده. د مطلب په دوام کې راغلی پارلمان د برېټانیا پر صدر اعظم بوریس جانسن هم نیوکه کړې ځکه هغه 13 جولای میاشت کې ویلی وو طالبان له پوځي لارې نشي بریالي کېدای. او ګارډین ورځپاڼې امریکا ته د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو تګ انځور کړی. د امریکایانو یو افغان همکار عبدالوارث ورځپاڼې ته ویلي په ډیرو ستونزو د کابل له هوایي ډګره ووت خو اوس ځکه خوښ دی چې امریکا ته رسېدلی. بل افغان عبدالله څاروان ورځپاڼې ته ویلي د کابل هوایي ډګر کې یې بعدې صحنې لیدلي. د ویلي طالبانو هوایي ډګر کلابند کړی وو او خلک یې وهل ډبول. د ویلي هوایي ډګر کې له دوه شپې تېرولو وروسته توانېدلی چې الوتکې ته پورته شي. د اروپایي پارلمان رئیس د اروپایي ټولنې پر غړیو هیوادونو انتقاد وکړ چې ولې ونه توانېدل د پام وړ افغان کډوال په خپلو هیوادونو کې ومني. ډیوډ ساسولی وویل دا سمه نه ده چې څوک ووایي د افغانستان مسأله له موږ سره ارتباط نه لري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران تر دې مخکې پر دې سلا نه شول چې ټول غړي هیوادونه د یو شمېر افغان کډوالو ته پناه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اروپای ټولنې د پارلمان رئیس ډیوډ ساسولی د دې ټولنې پر چلند سخت انتقاد وکړ چې د افغانستان کړکیچ ته سم ځواب نه دی ورکړی او د پام وړ افغان کډوالې په خپلو هیوادو کې نه دی منلې. ساسولی د ایټالیا دی. د پرون د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو په یو غونډه کې چې په سلووینیا کې وویل موږ له اروپایي ټولنې بهر یو شمېر هیوادونه د افغان کډوالو د اقامت لپاره معرفي کړي او هرکلی مو کړی دی خو د اروپایي ټولنې هیڅ هیواد مو نه دی لیدلی چې داسې څه وکړي. ډیوډ ساسولی دا خبرې وروسته تر دې کړې دي چې د کابل له هوایي ډګره د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه ووتل او دا هوایي ډګر بند شو. اوس ګڼو افغانانو له افغانستانه د وتلو لپاره د سرحدونو لور ته مخه کړې ده. ډېر افغانان له 1996 تر 2000 کال پورې د طالبانو د مخکنی حکومت ترخې خاطرې ځانونو سره لري او وایي چې د طالبانو له لورې د کابل له بیانیولو سره د دوی ژوند ته خطر متوجه دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د اګست 1.5 تر غونډې وروسته دې ټولنې وویل چې له افغانستان او د افغانستان د ګاونډیو سره به مرستې زیاتې کړي خو نشي کولی چې د اروپایي ټولنې په 20 غړو هیوادو کې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یو ګډ دریځ خپل کړي. خو د اروپایي ټولنې د پارلمان رئیس ډیوډ ساسولی پرون وویل چې اوس تر بل هر وخت په نړیواله صحنه کې د اروپا یو پیاوړی او ګډ دریځ ته اړتیا شته. ساسولی پر اروپایي ټولنې تر سختو انتقادونو وروسته په ټویټر کې ولیکل موږ نشو کولی چې داسې ښکاره کړو چې د افغانستان مسله له موږ سره تړاو نه لري. اروپا باید پر خپلو ارزښتونو ودرېشي او په یوه خوله ځواب ورکړي. د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په پرونۍ غونډه کې د اروپایي شورا رئیس چارلس میشل بیا وویل
موږ د افغانستان په څېر بې بلې جیوپولیټیکي پیښې ته اړتیا نه لرو چې دا درک کړو چې اروپایي ټولنه د خپلې خودمختارۍ لپاره په نړۍ کې د پرېکړو او ډېر ظرفیت لپاره لاس په کار شي. اروپایي ټولنه د خپلو خلکو د ساتنې، د ګټو او ارزښتونو د خوندیتوب، همداراز د نړیوال نظم د قوانینو د پلي کېدو د ساتنې لپاره ده. خو موږ نشو کولی چې په نړۍ کې پر ستراتیژیکي پراختیا سترګې پټې کړو. څو ساعته وروسته تر دې چې بهرني ځواکونه د اګست په اخره کې له افغانستانه ووتل، د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د نړۍ پر ټولو هیوادو غږ وکړ چې د ده په وینا په دې تیاره شیبو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. ګوتیرش په افغانستان کې د انساني او اقتصادي بحران د ژورېدو له خبرداري سره دا هم وویل چې د افغانستان نیمایي ولس د ژوندي پاتېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه خوش خبرې کوم د کونړ ولایت څخه. زما هیله او خواهش د ټولو مسلمانانو نه دا ده چې په دې ملک کې امن او صلح او یو صحیح زندگی ژوند او د ټولو د امارت اسلامي نه دا ده چې مطابق د الله او د الله د پیغمبر رفتار د خلکو سوو کی او د چې یو نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانانو او د ټولو مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانان ته خوشاله. مونږ مرود دي دنیا نه څو علي الله ته پوس کوي. فورز د قیامت ذمہواری ډیره مشکله ده. زما خواهش دي ګران علما نه دا ده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دي مسلمانانو سره پیشرفت او خبر خود دي پیوار چا چې هر څه کړی دي الله رب العزت ته جواب او قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. مونږ مسلمانانی په هغه باندې عقیده وکړي مونږ تر لمو او وي دین از نیمه راولي شي نه مخه مته کوي مسلمانانی او د الله نه ویریږي. ټول ورونو نه خواهش ده یو دی عزت یو د ابرو جون شروع کې یو بل تر مصیبت مرسوي. اولما خو ډیر مسئله ذکر دي چې دی په قران او زمشان کوی دی په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې پوی دی نبی کې چې د الله او د الله د پیغمبر د لارې نصر کشي وکینو ډیر سخت جواب دی.
د افغانستان د وسنی نظام کا دغه غټي غټي خوشتي وو دا په ډیر تکلیف جوړې سوی دي. ډیر مسره په پر سوی کې یو ځای کښې دی په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړې دي. یلا خلک ماتې دي او مسلمان د پاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خوشتي چاته نور کې دا یو وخت په یو باغی او په یو رود او په یو والی کې خیر دی هم پلونه پر جوړیږي او دا ډیر شی دی هم دا چې دی ورودو په غلوته چې خیر دی او په پر باندې دی هم ځکه بیا د خلکو د نوري.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د دغه خبری مجلې د پای راپور ته ورزو هغه ژباړون کې چې لنن د 14 کال مخکې د امریکا اوسنۍ ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې ژغورلې وو لا هم په افغانستان کې دی او نه دی توانېدلې چې متحده ایالاتونو ته ولاړ شي. د ژباړون کې وال سټریټ ژورنال ورسپانې ته ویلي دي چې ولسمشر بایدن دی د ده او د ده د کورنۍ غم وخوري. تفصیل یې په دې راپور کې.
هغه ژباړون کې چې په 2008 کال کې د امریکا اوسنۍ ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د واورې له یوه توپانه ژغورلی وو ونه توانېده چې په تېرو دوو اونیو کې په الوتکو کې د کابل له هوایي ډګره بهر ته لاړ شي. دی اوس پټ دی. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د راپور له مخې په 2008 کال کې جو بایدن سناتور وو او هغه وخت د کانګرس دوه نور غړي جان کیری او چاک هیګل له ده سره یو ځای په هلیکوپتر کې سپاره وو چې د واورې توپان شو او هلیکوپتر مجبوره شوه چې په یوې لرې سیمه کې کښېني. په دې وخت کې دا اندېښنه وه چې طالبان برید ونه کړي. خو دا خبریال چې وال سټریټ جورنال د محمد په مستعار نوم یاد کړی دی په بګرام کې د امریکا د چټک غبرګون له ځواکونو سره په تماس کې شو. دا ځواکونه له واورو پټو غرونو ته پسې ورغلل. جو بایدن یې له نورو امریکایي سناتورانو سره وژغوره. دې ژباړونکي د دوشنبې په ورځ د کابل له هوایي ډګره د بیړنیو الوتنو په وروستۍ ورځ وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته وویل چې ولسمشر بایدن ته سلام کوي او هیله یې دا ده چې دی او کورنۍ یې په افغانستان کې هیره نه کړي. د ورځپاڼې د راپور له مخې محمد اوس له خپلې مېرمنې او څلورو ماشومانو سره په کابل کې چې طالبانو نیولی دی یو ځای پټ شوی دی. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو د دفتر مشر د سېشنبې په ورځ وویل متحد ایالتونه غواړي چې له دې ژباړونکي سره مرسته وکړي. جین ساکي خبریالانو ته وویل د امریکا پیغام دته دا دی چې له ده مننه کوي چې په تېرو شلو کلونو کې د امریکایانو تر څنګ او اوس یې له افغانستانه باسي او متحد ایالتونه د د خدمت منندوی دي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اوریدونکو نن دا بحث له دو تر څلورو بجو په پښتو او دری ژبه درته وړاندې کیږي. په نننی بحث کې د افغانستان په روانو حالاتو او د افغانستان په احتمالي راتلونکي خبرې کیږي. بحث ته میلمانه هم راغوښتل شوي. د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. بریتانیا غواړي په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ولري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب د بریتانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون دا خبره وکړه او ویل که امنیت ښه شي او ډاډ ترلاسه کړي کابل کې به خپل سیاسي استازولۍ بیرته پرانیزي. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي دا ممکنه ده چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې په راتلونکي کې د ترهګرۍ پر ضد هوایي بریدونه له طالبانو سره په همغږۍ کې ترسره کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د نویمې لسیزې په څیر افغانستان یوازې نه پرېږدي. شاه محمود قریشي پرون سکای نیوز ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې ممکن په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي او ښایي هر څه ګډوډ شي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبر ورکوي چې نیت لري د سرحدي ګارد تاسیسات د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان پر پوله جوړ کړي. د هغه سیمه